سلامونه او درنښت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زه مالیم د زده رادیو یو بل خبرونه ته خراغ لاست. په افغانستان کې د پرونی خونړی او سیلابونو وروسته د افغانستان د نجونو خو او بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری له طالبانو غوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره خپل ټول ځواک کار واخلي. هغه نن په خپل اکسپانډ د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي خوده او ترڅنګ پر طالبانو غږ کړی چې نجونو خو لګیدلې محدودیتونه لري کړي. راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لزګونه کسان مړه شوي او په ډېر شمېر نور ټپیان دي. بغلان یو له هغو ولایتونو دی چې د طالب چارواکو دلومنه یو معلومات پر 65 تر اوسه پکې لکټر لگا 50 تنم د شیوی ول زګونه نور ټپی اندی په بدخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ شوب لا وخت خلای ورستی ارقام نه دی معلوم شوی. په زابل کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وايي په شهر صفا ول سوالي کې دی وی زړې مرمه 14 یو ماشوم وژل او 50 نور ټپی ان کړی دي. د زابل ولایت امنیه قومانداري پرون یو خبر پاړه کې په دیاله ولي کل خود پیخ د سیمه وخت پاړه معلومات ندی ورکړي. خبر پاړه کې ځاته شوی چې په پیخه کې ټپی شي ما شومان لختون تلګ ډول شي دي. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو 13 حمل میاشت وویل 13 دوه کلو کې په افغانستان کې د ماينونو او ناچاو د مهماتو د 14 په بیخو کې 3300 پورې کسان مړه او ټپیان شوی دي. د ملګرو ملتونو پر راپور کې ځاته شوی و چې د ماينونو د 14 په سلو کې شپږ اتیا ماشومان. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ترایا ورکړه چې تر هي داربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوی او پر امنیت شورای هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د یو سلسله نوی مغړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. د عمومي اسمبلی یو سل درې نوی غړو د یو سل درې څلوېښت مثبت او نهه مخالف او 25 ممتنع رای په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. امریکا متحده ایالاتو د اپریل 14 د امنیت شورا د هغه پریکړې لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه فلسطین غړیتوب ته لار اواروي. د هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده خو اسرائیلو یې مخه نیولې وه. واشنگتن وايي تمل لري چې مسکو په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي خو په عین حال کې داټ سرګندوي چې اوکراین به د روسي هر ډول نوې حمله په شاوته به یو شانډې به کړي. امریکا د ملي امنیت شورا وایي جنکر به پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسي په راتلونکو اونیو کې د جګړې پر ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسي دومره بریا اټکل نشي کولای. کربي وویل د وخت په تیریدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې د 2020 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. خغلی کربي له څرګندونو څو ساعته مخکې روسي ځواکونه هڅه وکړه چې د اوکراین ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په خارکیف کې یو نوی جبهه پرانیزي. کیف وویل چې ځواکونو یې دا حمله شنډه کړه. درنو اړیدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې خلاغه وړاندې څو راپورونه. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راوتلو سیلابونو لزګونه کسان مړه کړي او لزګونه نور ټپیان شوي دي. په دې مرجوله کې تر ټولو ډیر شمیر په بغلان ولایت کې هلته طالب چارواکي وایي تر اوسه د 500 تنو د مړینې او لزګونو نور د ټپي کېدو معلومات دوی ته ورکړل شوي دي. د افغانستان کې راشي په یو شمیر ولایتونو کې نن هم د بارانونو تالندې او برېښنا اټکل شوی دی. تفصیلي د احمد تکل پر راپور کې
راپورونه وایي چې د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې تازه سیلونو لکتر لګه 50 کسان چې ډیری خځې او ماشومان دي وژلي دي. په بغلان کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د مرکزی بغلان د ولسوالۍ د روغتون د چارواکو په حواله تر دې دمه د 500 کسانو مړینه تایید کړې ده.
از طرف شفاخانه مرکزی بغلان
د بغلان مرکزی روغتون موږ ته تایید کړی چې 500 مړی ترلاسه کړي. البته دا ارقام لومړی دي، شاید شهیدان شمیر لوړ شي. په برکی ولسوالۍ، په پلي خمرې شهر او په دهنغوري ولسوالۍ کې هم شهیدان لرو.
نو موري ویلې چې دا سیلونه له درنو بارانونو ورسته ناڅاپه راووتل، ځکه نو خلکو تیاری نه ورته درلوده. خغلې همدرد زیاتوی چې د بیړنیو چارو مسؤل چارواکي د طالبانو د پوځ او پولیسو په مرسته د احتمالي مړیو د موندلو لپاره د عملیاتو په حل کې دي. په عین حال کې په بدخشان ولایت کې هم د طالبانو سیمایي چارواکي وایي چې پرونیو سیلونو په تشکان، تګاب، کوهستان، یوان او وردوج ولسوالیو کې مالی زیانونه اړولي دي. د بدخشان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ دلته لوی انساني تلفات نه لرو، یوازې دوه تنه په تشکان ولسوالۍ کې تری تم دي او په کوهستان ولسوالۍ کې یو تن شهید دي. خو د څارویو د برېښنا د بندونو او کورونو د ویجاړېدو په څیر مالی زیانونه خورا زیات دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونه کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونه کورونو د ویجاړېدو او د پراخو مالی زیانونو خبر ورکړی، خو ښاغلی مجاهد د مړو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی ښودلی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن هم ښایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې درانه بارانونه وشي چې تالنده او برېښنا او سخت بادونه به هم ورسره وي. د ورید میاشتې له وروستیو څخه د افغانستان په لسو ولایتونو کې لسلو ډیر کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه شول او تر څنګ یې پراخې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سلګونه څاروي له منځه ولاړل. په داسې حال کې چې د ډیری افغانانو اقتصاد په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، افغانستان د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د اقلیمي بدلون د زیانونو له پلوه د نړۍ د زیانګالو هیوادونو په فهرست کې شپږم ځای لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د غوې 28مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ ضرورت پوره شوې. تیر څه باندې 2.5 کال د افغانستان د معاصر تاریخ یو بیسارې پیر دی. طالبانو 2020 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د نجونو او ښځو لپاره ځانګړي قوانین وضع کړل او داسې یو نظام یې رامنځته کړ چې په پریکړو کې له دوی پرته بل هیڅوک ښکیل نه دي. همدا تکل په دې اړه د سیاسي چارو د شنون کې شفیق همدرد نظر پوښتره دی. ښاغلی همدرد، د مرکې په پیل کې د طالبانو زر ورځې واکمنۍ لنډ ارزوي.
د طالبانو د بیا حاکمیت اټکل وړاندوی نه چانه شوی کولای، نه تیر جمهوریت کولای شولای، نه د منطقي ځینو هیوادونو، نه هم افغان ملت دا فکر کاوه چې ګواکې طالبان بسل پسل قدرت ته رسیږي. ټول دا فکر کاوه چې مشترک حکومت به جوړیږي، موخت حکومت به وي، ټاکنې به وي، طریقې ورسته به کېدل شي، واک 50-50 تقسیمیږي، لیکن دا سی ونه شول. اوس چې درې کال کېږي طالبان قدرت ته رسیدلی دي، نو که څه هم په کور دننه هغه جنگونه د لیدلې دي چې سلګونه تنه به د ورځې پیغې کې وژل کېدل او ملک توایفي ختمه شوې ده، لیکن وبل طرف ته ډیر مشکلات، اقتصادي ستونزې شته دي، د بشر د نقص خبرونه او راپورونه شته دي، د خزو د کار او د تعلیم مسله چې د پخپل ځای باندې ده، همدارس د دوی د رسمیت مسله ده، په کور دننه د ټول شموله حکومت مسله ده، او همدارس د قوانینو نو د نشټون مسله ده. نو افغانستان اوس هم په یو بحراني حالت کې زما په نظر باندې چې دا یو وسم دی.
د طالبانو د تیرو څکم اندرې کلونو د واکمنۍ تقریبا ډیر فشار د خځو په کنټرول او اداره باندې وو. البته نور کارونه هم شوي خو په حاشیه کې وو، مګر د دوی ډیری فرمانونه د خځو په اړه وو. فکر کوي لدی ورسره به هم همدا پالیسی دوام وکړي.
د خزو د کار، د دوی د تعلیم په اړه باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته دي. کوم کسان چې د کابل په کابینه کې دي، ډیری هغه کسان دي چې هغه د منطقي هیوادونو یا د جهان ځینې هیوادونو لیدلي، او یو څه د خزو په اړه باندې او په مجموع کې د بشر د خونو په اړه باندې یو څه واضح دریز لري، لیکن هغه اصلي رهبری او هغه اصلي د پریکړو مرجی چې دغه په قندهار کې یو خاصه کړی د پزنګړې توګه مربوط دی او شخص پورې ده، نو دغه تاریخو په اړه باندې ډیر جدي ښکاریږي. حکومت فرمانونه چې پتیرو درې کلونو کې صادر کړی دي، دغه حقونه او دغه دغه ازادۍ چې تر ډیره حاله پورې سلب کړی دي، نو زه فکر نه کوم که دغه حالات یا دغه رهبری پراتونکو کې هم دوام وکړي د خزو په وضعیت کې به څه بهبود راشي.
په دغه ټولو تیرو زرو ورځو کې په ټوله کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت څنګه ارزوي؟
په تیرو زرو ورځو کې د بشر د حقوقو وضعیت په افغانستان کې ورځ تر بلې د خرابۍ طرف ته روان دی. هر ورځ د نړۍ د مختلفو برخو نه د زورونو، د محدودیتونو، د بندیزونو خبرونه رارسیږي. نو که دغه حالت او دغه فکر او دغه حاکمیت دوام وکړي او دوی په خپلو دغه افکار او دغه اعمالو کې تغییر را نه ولی، نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا وضعیت نور هم پسې خراب شي.
مننه. ورسته پښتنه همدر صاحب، طالبانو ډېرې زیاتې هڅې وکړې چې نړیوالې په رسمیت پیژني، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالي شوي. هغه ورځ چې د طالبانو واکمنی به نړیوال پر رسمیت پیژنې تاسو ته لری ښکاری کنه دې
اوس هم په غیر مستقیمه توګه د منطقې ځینی هیوادونه د طالبانو سره دغه دو فاکتو ډیپلوماټیک اړیکې لري د دوی استازي منلي او خپل هم ځینی استازي په کابل کې لري لیکن دا چې پر رسمیت نه پیژنې علت یې دا دی چې دوی داسې یو حاکمیت او رژیم پر رسمیت نشي پیژندلی چې په هغې کې د بشر حقونه چې دي هغه نقص کیږي او د ښځو تعلیم او کار ته دې په هغې کې اجازه نه وي او ځینې نورې اندېښنې د ترهګرۍ اړوند هم هلته موجودې وي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم که چیرته دوی خپلې پالیسیانې سمې نه کړي او هغه تعهدونه چې د دوهې د قرارداد نه مخکې دوی د منطقې د هیوادونو او د نړیوالو سره کړي وو هغې ته ورستانه نه شي، نو زه فکر نه کوم چې که په راتلونکي کې دې هم نړیوال دوی په رسمیت وپیژني.
د سیاسي جارو شننګه شفیق همدرد چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د زر ورځې په پوره کېدو سره یې دوی د واکمنۍ د زر ورځې ارزیابي کوله.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان.
ډیره مننه چې آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو سلیروي ساته خبرونه ساسي په چوپړ کې ورسره راپور دا چې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د فلسطینیانو لپاره د حقونو یو نوی پریکړه لیک ترایا ورکړه. په دې سند کې چې د رایو په لوی اکثریت تصویب شو د فلسطینیانو لپاره نوی حقوق او امتیازات منل شوي. عمومي اسمبلی پر امنیت شورا همغږ وکړ چې د دې سازمان د یو سلسلو نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ترایا ورکړه چې طرحه د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې وه. عمومي اسمبلی چې یو سلو درې نوی غړي لري، د یو سلو درې څلوېښتو مثبتو، نهو مخالفو او پنځه ویشتو ممتنع رایو په کارولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحدو ایالاتونو د اپریل په 13مه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د یو خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره هواروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو راهیسې درلوده خو اسرائیلو یې مخه نیولې وه. فلسطین په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو د ناظر غړي په توګه ومنل شو، خو د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د دې سازمان غړي هیوادونه باید د سولې پلوي وي او له هغه وروسته امنیت شورا د وروستي تصویب لپاره عمومي اسمبلی ته د هغوی د غړیتوب سپارښتنه کوي. عمومي اسمبلی په خپل پرونی پریکړه لیک کې وویل چې د فلسطین دولت د ملګرو ملتونو د غړیتوب وړتیا لري او ځکه نو له امنیت شورا څخه غواړي چې د پوره غړیتوب لپاره د فلسطینیانو د غوښتنې په اړه غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب لپاره هڅې داسې مهال پیل شوي دي چې د غزې جګړې، د منځني ختیځ او یا کلن کړکیچ د نړیوالو د پاملرنې د محور په سر کې راوستای دی. پرون په داسې حال کې چې عمومي اسمبلی د پریکړه لیک ترایې ورکولې، د رفح د جنوبي ښار په لمنو کې د اسرایلي پوځ او فلسطینی وسلوالو ترمنځ درنې جګړې روانې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو مسؤل چارواکي پرون وویل چې د دې جګړې له کبله د رفح له سرحدي دروازې څخه د مرستو کاروانونه د غزې ترانګې ته ونه رسېدل. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې کدی سیمه ته نور غذایی مواد ونه رسیږي، نو د خوړو نړیوال پروګرام به خلکو ته د مرستو د ویشلو لپاره خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له رفح څخه شاوخوا یو لک لس زره خلک د کلابند غزې نورو سیمو ته تښتېدلی دي، خو د اټکل له مخې 1.4 میلیون فلسطینیانو چې د ټولې غزې نیمایي نفوس جوړوي لا هم په رفح کې پناه اخیستې ده.
کومو بعد چې ازادي راډیو او ریاو سم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پرسی درسي ساعت خبرونه خبري کی
نیمه نړۍ
اخسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
درې کله کېږي چې د جنوب په مخ باندې مکتبونه ترل شي او خځو ته کارونه بند شوي دي.